افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي ډډو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي اداره سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې وایي پکې د امریکا د په لسګونو میلیارډ ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. پر دې او ځینې نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسخ کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ څخه باندې څلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 14 وطنوي امکال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی، په افغانستان کې لشته لږ یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوی دي چې ډیری یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوی دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم شامل دی. یادو سازمانونو په دې لیک کې ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وایي هغه کافي نه دی او خبریالان لا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. دې پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل سوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1909 کال د کپ په 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بلې 50 متر لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار یې د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ سو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیز راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړېږي. یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیری په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درویشتمې پورې دي د ملي ګارد د شمیر سرتیری واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایطو ته پکتو په دې خبرې کوي چې څنګه دغه سیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو د سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې وایي پکې د امریکا په لسګونو میلیارد ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوې مجسمې رغېدلی شي؟
هغه مواد اوس یا نشته او که موږ بیرته د سره جوړو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اشارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل پوهنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړي. سبا دغه مجسمو د نول کېدو 40 کاله پوره کیږي. اورزګان کې بي ځای شوی کډوال وایي مرستې نه ورسره کیږي.
وږي تیږي د جراوت ما جره غلې ما د سرای کې را پسې د پکور کې لستانه یې را پسې ما چاره څه.
د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته.
زمونږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه وغوی په ځای باندې پاتې شوي دي یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خپرونې په 2 نیمه کې د اساسي بشري حقونو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدلې او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
د دې مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا تارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې له لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنې زیاتېدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزو ودې کموالی د نشه یي توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، نامنی د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشهیي توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2020 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سره راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50 زره وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتور پر مهال شاید دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به یې دا مرستې د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2020 کال پورې دې هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګولی شي.
یو شمیر شنون کې بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټی کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آن دی:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي، امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمې رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په ځانګړي خپرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوو مجسمو خبرې وکړې. مخکې له دې چې طالبان 40 کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې 40 کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پرېښودل شي ډېر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو رابللی و او په دې اړه رڼا اچوي.
څه چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولای چې دا پخوا سلسال او شمامه جوړې شوې وي. هلته دوی خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره و اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولای چې هلته هغه سیم جسمی چې په خوا جوړ شوی دی هغه بیا جوړ کړو. دوهم هغه مواد چې په دمو جسمو کې په کار شوی و هغه مواد اوس یا نشته، او که یې موږ بیرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي، او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي. او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه پخپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغهلته یو شمېر رد شولې، یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شول چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د نړول شوو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. ښاغلي زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ په 19مه لومړۍ د درنو وسلو په مرمیو سلو سرې شوې، وروسته د کپ په 21مه بارود پکې ځای پر ځای شول او په 14 سلو هغه هم له منځه یوړل شوې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د ځاک د سپي سر باندې تکوالو ته ګور
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه کړ
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې.
افغانستان کې د دیموکراسۍ سلکلن مزل په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسری یو ځای د ازادي رادیو مهیروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم صاف او واضح اوریدل شي. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشتوالي غم به ډېر ژر وخوري. نورې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یو لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درد څخه فاتي یو برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاپی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظري درسونو ورکولو کې خورا خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي، او دا ډېره مشکله ده چې منگا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغوی ته منگا دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوه کو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم پکې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په 40 ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعتو دپاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 40 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناجي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د کوترو د پیدایې، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي.
په همدې موضوع مو د ژوند په شی بو اونې ز خبرونه کې خبرې کړې. د ازادي رادیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلې ولایت اورزګان ته. اورزګان کې کورنی بی ځای شوی کډوال وای دی ولایت دوی په نوم ورغلی مرستې دوی ته ورکول کیږي. د اورزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو د مرکز ته ورتښتېدلی دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وایي ورسره کیدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه بې ځای سوي دا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله له دې ډلې دوه تنه دي چې له خپلو کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ ښار ته راکډه سول چې د دوی په اصلي دهراوت ولسوالۍ کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل
موږ نارمه واوري وږي تیږي د جراوت ما جره غلی یم د سرای کریره پسې د په کور کې لسته نه یال را پسې زما چاره څه د نن شپې د ما خدای خوار کې کلرم
خدای بنده چې ونی ما کولا پر کله پر خپل طبیعت پر ماجتانو کې ګرځي ماجته چې ورسي کې پر طبیعت جوړي چې دغه داش خلک سره لازم خدای چې ورغلی دي چې هغه لرمانه هغه لرمون شپې سره وړي ما خپل ولاکه خوړلې دي نو کې زه څه وکم
د اورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس د مرکز ترین کوټ او لسوالوی څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر شل زره زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیات شمېر یې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بې ځایه سوي کډوال تر ډېره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پر یوې انجو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې پر بې ځایه سوو کورنیو نغدې مرستې ویشي. خلق وای دا غیر دولتی موسسه د اورزګان د بیزایسو کډوالو پیسې په وایستو او پرابیتو پر داسې خلګو ویشي چې هغوی مستحق نه دي. د یادینجو ولایتي مسول صدیق الله مجددی بیا د خلګو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړي کمیټې له لارې مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
چې دې د دې اعتراض بې ځایه دی نو موږ خو سروې ټول ولایت کې کوو په هره کلیه کې کوو هغو ته رسیدګي کوو نو دوی اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ سیمې ته نه راراست. صحیح ده چې زموږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ پنځه غریب ځینې راباسو پنځه غریبو کې دوه ماجر درې ځایو ته موږ مرسته ورکوو زموږ پروګرام همداسې دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خدا منی چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل زرګونه خلک به کورسوي چې زینو ته یې مرستې نه دي رسیدلي. نوموړي وایي د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره مرستې وسي.
د مختلفو موسساتو د خوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي. په تېرو دوه میاشتو کې تر شلو زرو کورنیو په شاوخوا کې چې هغه غریب او بېچاره خلک و اړمن خلک و هغوی ته کومک رسېدلی دي. البته یوازې غنم ورکول شوي دي.
تر دې وړاندې هم په اورزګان کې پر مرستندوی ارګانونو د فساد تورونه لګېدلي وه خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا اوس له خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد په اړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې ښکېل کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل سي. خدا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپناه په لاټه کې دي اسانه کار نه دی. دی وای دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او ډاډمن کړي څو مرستې هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نوري د اسدالله الدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرون یې په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لږکیو چې اکثره یې مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې یو میلیون ایغوریانو او نورو لږکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات ترسره شوي چې هغو کې د تخریب قصد، وژنه، ډله ایز نیول کېدل، د زیګون محدودول او مخنیوي، د ماشومان اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت لمنځوړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیان کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په اساسي بشري حقونو کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې انکار اخیستل کېږي، او اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تېر بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شعرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کېږي. مخکې له دې چې دې دواړو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسول وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنی مرستې او یو شمېر نور د لوړ غوښ په نوم لړ کې ځای سوی دي. خو د افغانستان حکومت په وایي چې د ټولو بنسټونو د پیوړ کې دوه ترڅنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندې تلويش د سازمانونو په یو سرخلاص لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وخت کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قمندانانو په ګډون شل تنه وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندل او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان غوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونتوانید چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خندونه لری کړي.
او د ازادي رادیو له دوه اونیزو خبرونو مخکې پاموکړی سپورتي خبرونه ته
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کب د 28مې د خبريالانو ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالۍ به په ورځ دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو موبي ګروپ هرات خبريالانو د ادریسي کورتي تمدن رای فردا افغانستان او خورشید تلویزیونونو لوبډلو په کې ګډون کړی چې په دوه ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د نوموړي په خبره په لومړۍ لوبه کې د موبي ګروپ او ادریسي کورتي تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. تاکل سوی ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړه سي تر څو له افغانستانه بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګوهرشاد جام تر عنوان لاندې د څلورو ولایتونو د ښځینه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي فضلي په خبره دغه سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وځغلول. د سیالیو په پای کې یلداز هاشمي لومړی، فریبا دویم او افسانی درې مقامونه خپل کړل. او د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کې د اروپا جام له سیالیو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې دغه 21 کلن روزون کې له 2006 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارښود په توګه دنده پرمخ وړله، خو نوموړي د خپل استعفا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مصالحو قواو پلیټي کې. متاسفانه لیدل شوی دی چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په خېلو خواو کې موجود دي، ولی هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو خېلتیا په مصالحو قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولی په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلیو باندونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکری یا د نشټوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډیرو مواردو کې شالته دقیق نظارت نشته. ممکن ځنې ماشومان وي او خلم شتدي چې لیدل شوی دي، ولی زموږ خاص داده چې چون افغانستان د خپل گزارش د ماشومان د حقونو قانونسون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکیل نشي په هر نوع چي وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغه مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوی دی، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوی سره لدی چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر څارنه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما ته توج په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي، کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونې او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کوم قوانینو لمخې البته د نړیوالو او ملي قوانینو لمخې ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د قانونسون لمخې، د ماشومانو د حقونو د قانونسون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخې او د اساسي قانون کې هم چې د ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، همدا وجه ده چې د دوی د مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونې او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ کې
البته خیلی غاړی دا ردوی، دوی دا چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځین نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیت او ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده، د هغې له مخې کېږي او ممکن دلته هم نه وي، ولی په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېل خواوو ته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سن د دوی د هغه نه دی، دوی باید په دغه سن کې درس ووایي، دوی باید ښوونې او روزنې ته مخه کړي، او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري، تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه یې راټیټه کړي او دې خوا ته مخه ونه کړي.
کیدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللي دي، هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونې له اتلسو کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې؟
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي، دا که په کلي کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډېر نږدې وي، دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنی کومو مسایلو ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکېله غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسېږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهېږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د دې قوانینو له مخې منع دي، او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغه څاري، د دوی هغه شمېر ډیره مثلا کارکوي او دولتونه ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډیره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده. ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خوا ته چې ځي، ما تاسو ته وویل چې په دولت په اړخ کې هغه سن د استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې د هغې څخه موږ نظارت لرو. ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه محل چې دوی کوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نو کجی به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمع. دی تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د کوترې سپیشلټوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو. او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتر زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته. چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روضه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر د چې اغل اسلام نه مخته ویل سویدا او اغا د سعاد په نوم یو شاعر و، ویلی دي: حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمع. ومعلقاتنا ومعلقولة الاسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي غ کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغې ته داسې یو ځای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تاریدلې سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد ماری فکر حال دا چې د خپل نوم سعاد وو ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستان امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر دا استعمال کړی، زید بن من یو شاعر چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویلي هغه په شعرونو کې هم دا راغلی. نو له دې نه معلومېږي چې دا ډېره قدیم وه او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده وه.
راځو دې ته چې کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوی دی. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتونکی ده چې تل د مثبتې نښې په ډول کارېدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوترې تک ډېر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروڼکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سلوکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده. په ادبیاتو کې سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانیزی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایست کې ګودې معصومیت و فکر کې چې دا ډېره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدلې د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دا دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پښې که نه په سور رنګ سترګې مغز خاص رنګ، او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما بیشتر خوښېږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و. دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر ځله په لویو فتوحاتو کې خپل رول ترسره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، د جنگی قومندان او د سیمه ایز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولسته رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډېر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډېر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسې مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلانه لری.
دی کفتر و پا خسلات کی دی، چشوی دی دیر خوخی گی؟
کفتر و پا خسلات مستی می خوخی گی دی.
سرخ مستی
که؟ دا چی مستی که یو بل سر غنبر واحی، هم دا می خوخی گی.
مگر اوست با دیر خیلی دی داولی؟
دا خو اوست سیزن دی کوریز دا، بنه که آچه ای، اوست کوتر طول غلی دا، زن پدر که دا کنه، دا بنه که طول زیر دی زنه نا.
ځینی کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي،
بعضې مرضایي کې زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمېر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډې او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې واجزه او معصومه الوتونکې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېرې دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی، نو له ګڼو ستونزو او کړونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پوهنتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وایي چې یو وخت تر کوتره وشتلې وه،
بیا ماغه و چې بندي شو
کماندان چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي خو د کاکته اجازه نه ورکول شي هغه و دې چې هغه دغه لاس لاندې و نو کماندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کومه کله چې دې ور باندې ډز کول دا ډز بيزای اصل خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړي د وزر لاندې وشتل شو دا چې د وزر لاندې وشتل شو کفتر یې راوخته و دې سر پرې کړو وین په مغه شپه غوړې مور شو دې نور څه د دوه کله زندان تیر کړ او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قچا کړی دی په داسې حال کې چې نه هغه قشا کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر حلالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنې بله کګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم د کوچنۍ کوچنۍ مرغۍ وولي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت یې هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالې کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کېږي خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل منع نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه دی او خوړل جایز دي او په شریعت کې فرمول لري هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دي خوړل جایز نه دي او گوشت خوروي کفتره لغه جمله څخه ده هغه دانه خور ده که چرګ غونډه حکم دي چرګ او د چرګانو غونډه او د نور پرنده غونډه حلال پرنده غونډه حکم لري چې کولای شي شرط له هغه غوښو خوړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي زمونږ همکار فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږیدلې ورته غوږ شئ
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرنده باز هر شی لارم کناریم لارم سیرکم لارم
څو دانې کفتر لري
ډېر لارم یو پنځوس دانې څلور دانې
پنځوس دانې د کفتر نومونه راته ویلی سي کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چپ زرچپ بور دا مثال رقم رقم دي کاسادوم دي رقم رقم دي نو
د کفتر څو کال عمر کوي سي
داسې کفتر اندي چې پنځه کاله ما سره شته څلور کاله میرا سره درې کاله می
د کفتر ترې به څه ورکې
دانه ورکه ورته
څه ورکې
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر څه چورتاوه چې مقصد دانه یې خوري
د کفتر مان کې دی کومه کفتر دي ډېر زیاته خوښيږي
اصل شیرازی کفتر
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچپ
ته
وایي که
د شیرازي
سره کوم شیرازي نو یو وزر تک سوري یو وزر تک سپینی داسې نه یې سپینی دلته
دکان کې شته
هو دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازي
نه او شیرازي ده
څو کال کېږي چې ته دلته کفتري خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دلته راځم
کله چې راځم مثلا دی یو کفتري قیمت په 100 روپیه ده
هر رقم ده 5000 لزر 5000 500 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
5000
درم شته
او 5000 درم کفتره ده
د چاپ ورته وای
څه کمال لري دا
بس خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سرګي تونګا
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چاپ ورته وای
اره اره څو دانه کفتري خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کله شل دانه هم خرڅه دو دانه هم خرڅه ده خو
او څه خپل کفتري لکم ځای راوړي
زه هم دې ته اخلو کنه خلک راوړي
د کفتري پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک یې حلال کا یا زار ورکا بیا هغه کاسته یو وان رسیدی کنه دسی دی خلکو انگیری نیدی تی پکل سوائی
زایم چه کفتری باید سو گلال لیکی پوشی گوبال ده
درنو دوستانو دا وژوان پشیبو که خبرونه تر بیا هیچاری
دلاری سر دراتا مکا سری دلاری
Oh, baby.